پېښور کې د مازیګر 4 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
نمړی د مهمه خبرونو سره ټکه په پاکستان کې د شذو نړیوال ورځې په مناسبت د وخت د عورت ازادي مارچ په نامه بیلابیل لارینونه او غونډې روان دي. د افغانستان د لوګر ولایتي شورا غړي سره له دوه ساتونکو په کابل کې وجلسه وي او د اټلی وزیر اعظم نن د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره به ساري ګامونه پورته کړي دي. اوس بشپړه خبرونه. په پاکستان کې د شذو نړیوال ورځې په مناسبت دا وخت د عورت ازادي مارچ په نامه بیلابیل لارینونه او غونډې روانې دي. په دې اړه نن په کوټه کې لارین ترسره سو چې د شذو په ګډون د بشري حقونو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. د عورت مارچ وی منتظمي عصمت شاه جهان نن مشال رډي ته وویل چې تر ټولو لوی غونډه به په اسلام آباد کې وي.
حالات خو ملک والا تاسو په مخ کې دي چې تعلیم نشته، علاج نشته، روزګار نشته، وهل ټکول روان دي، روزانه ماشومان خلک وژني، د ښځو ریپ او د غیرت په نوم باندې قتل، دا ټولې خبرې روانې دي. پاکستان عوام چې دی هغه د ټولو مسلو نه تن دی، نو موږ د دې بهایي چې دا کومه روانه ده د دې خلاف موږ آواز پورته کوو.
بل پلو په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو له خوا د حیا مارچ په نامه په یو خیمه کې غونډه جوړه شوې ده. دې غونډې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د مارچ اتمه هر کال په نړۍ کې د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پاکستاني پارلمان غړي علي وزیر او موسین داوړ وایي چې دوی له کابل تګه راګرځول شوی دی. دوی نن مشال رډي ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه د ولسمشر اشرف غني د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تلو خو اجازه ورنه کړل شوه. موسین داوړ په دې اړه مشال رډي ته وویل
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو نو زوالي وزیر بدل تام سار کړو او مونږ ته دا وویل چې تاسو مخکې نشئ تلو او ریکارډ دا وایي چې چرته یو فوجي چرته دي تاسو د غره لګل دي چې دی باندې فرېدي.
پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر اشرف غني سبا د دویم ځل ولسمشري لوړه وکړي. د افغانستان ختیځو ولایتونو دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت ژغ کړی دی چې زر تر زره دې مذاکرات پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد ښار کې په یوه غونډه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فروری پر 9 سوی لوزنامې هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې تر څو طالبان افغان حکومت سره خبرې ونه کړي سوله نسی راتلی. طالبانو ویلي که افغان حکومت یې 15,000 بندیان ورخوش کړي دوی به له افغانانو سره د مارچ پر 10 خبرې پیل کړي. خو چارواکي وایي چې په دومره لږ وخت کې د دومره ډیر خطرناکو بندیانو خوش کول امکان نه لري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نامعلوم وسلوالو د لوګر د ولایتي شورا غړي او د هغه دوه ساتونکو وژل دي. د کابل پولیسو ویاند ویلي چې د لوګر د ولایتي شورا غړي نصیر غیرت او د هغه دوه امنیت ساتونکو نن په کابل کې وژل شوی او بل ساتونکو ټپي شوی دی. هیڅ تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د اټلی وزیر اعظم جوسپی کونتی نن د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بې ساري ګامونه پورته کړي دي. نوموړي پر خلکو غږ کړی دی چې که بیخي زیات ضروري نه وي نو دی د لومباردي په نامه له هغې سیمې نه وځي او نه دی ورځي چې کورونا وایرس ډېره ځپلې ده. د اعلان کړی دی چې د مشهورو ښارونو وینس او په ګډون به د یاد هیواد 14 شمالي صوبې لنن څخه تړل شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس تر ټولو اروپایي هیوادونو زیات په اټلی کې خپور شوی دی او یوازې په 13 ساعتونو کې هلته لږ تر لږه 200 کسان پرېخته شوي دي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د کورنی تشدد خلاف راوتلو شذو پر لارین برید شوی دی. رپورټونه وایي چې برید کوونکو مخونه پټ کړي وو او لارین کوونکو ته یې څه زیان نه دی رسولی. پولیس په داسې وخت کې د پیښې ځای ته رسېدلی چې برید کوونکي تښتېدلي وو. پولیسو په لسګونه لارین کوونکي او د هغوی منتظمین نیولی دي. پولیسو ویلي چې لارین کوونکي یې د حفاظت لپاره نیولی دي او دوی له حکومت څخه د دې لارین اجازه نه وه اخیستې. آسٹریلیا د شزو شل اوریز کرکٹ نړیوال کپ ګټل دی. آسٹریلیا نن د یاد هیواد په ملبون کې تر سرسوي پایلو بکی د هند لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. آسٹریلیا پچ وګټله او هند ته په ټاکل سو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سر د 115 منډو هدف ورکړ. په جواب کې د هند ټول لی لوبغاړي په شلم اور کې له 99 منډو جوړولو وروسته آؤٹ شوی دی. دا څلورم ځل دی چې آسٹریلیا دا نړیوال کپ ګټي. بل پلو د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه دا وخت د هند په گریټر نوئیډا کې روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او آیرلینډ ته یې په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا تر ټولو زیاتې منډې اصغر افغان وکړې. آیرلینډ څه شیبه وړاندې په 14 اوور کې د څلور لوبغاړو په سر 104 منډې کړې وې. د درې شل اوریزو لوبو په دې سیالیو کې لومړی افغانستان ګټلې ده. بل پلو د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنامنټ کې د اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان ترمنځ لوبه د باران له کبله ځنډېدلې وه چې اوس پکې وروسته پیلې شي. د نن دویمه لوبه به د لاهور کلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ماښام په لاهور کې ترسره کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال لا سراج زهیره اوري.
د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پېښور بنو ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 40، بنو کې 10 او 22، ژوب کې 15 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري. نن د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د ښځو د حقونو پالان د عورت آزادی مارچ په نوم لاریونونه او غونډې کوي. د کوټې د لاریون یوې ګډونوالې وویل دوی د ښځو لپاره تعلیم او هغوی له ځورونو بچ کول غواړي.
شدے دے پل مرضی سرا تعلیم آخی دا پروفیشن چوائس کی کاروکاری بند کبھی دا اتداب گردی بند کبھی
د ډیر اسماعیل خان د درازین دی مشران او مدنی فعالان وای پولیسو د دوی لخوا نیول شوی مشکوک کسان خوشی کړی دی او دا چې په دغه اړه به له چارواکو ځواب وغواړي.
د شپې د پولیسو او هغه کسان د کوم له مشورې بغیر خوشی ک په دې معاملې به دوی له موږ سره مذاکرات کوي.
او د دې ونه په باختر ستوري خبرونه کې په خوست کې د کتاب لستنې رجحان زیاتېدو په اړه وري.
خوست اوس د افغانستان په کچه یوازنی ولایت ده چې ډېر زیات کتابونه پکې خرڅېږي، زیاته مطالعه پکې کیږي، معلوماتو ته خلک ضرورت لري.
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن د مارچ 8 ده، دا ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم ویل شوي چې په بیلابیلو ښارونو کې به په دغه مناسبت لاریونونه او غونډې کیږي. په اسلام آباد کې د آزادی عورت آزادی مارچ په نوم د لاریون ویل شوي دي. فعالانو دا خبرې کړې دي چې دوی به نن هلته غونډېږي او لاریون به کوي. نو ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله را سره ټلیفون پلی کړی. احمد الله، ستړي مشي او کراته ووایه چې دا عورت آزادی مارچ دا وخت ګنې پیل شوی دی یا څه تیاراني شوي دي په دغه اړه؟
ډیر مننه باچا صاحب. بالکل، عورت آزادی مارچ چې کوم دی هغه دا مهال په اسلام آباد کې شروع شوی دی. دوی خو وخت 3 بجې ورکړی، خو تقریبا 3:30 په کم 4 بجو وخت و چې دا مارچ په باقاعده توګه شروع شو. باچا صاحب، په اسلام آباد کې یو عجیبه صورت حال دا دی. د پریس کلب مخې ته دوه طرفه سړک دی. د سړک بالکل په میز کې خیمې چې کوم دی یا تجیر هغه والی شوی دی. یو خوا عورت آزادی مارچ دی، نو سړک ابل غاړې ته حیا مارچ چې کوم دی، کوم چې مذهبي ګوندونه دي، نو د هغوی حیا مارچ چې کوم دی روان دی. دا وخت دواړه مارچونه څنګ په څنګ روان دي. یو خوا د عورت آزادی مارچ چې کوم ګډونوال دي هغوی لګیا دی ویناګانې کوي. بل خوا د حیا مارچ مشران چې کوم دي په هغې کې زنانه او سړي شامل دي هغوی لګیا دی ویناګانې کوي. بالکل یو بل سره خوا در خوا ولاړ دي. دوانو په یو بل باندې ټکونه لګیا دي. شروع کړی دي حیا مارچ والا چې کوم دی هغوی دا خبره کوي، یعنی دوی چې کوم بینر چټی کړی دي چې میرا جسم میری مرضی حوالے سره، نو هغوی وایي چې مطلب دا قسمه بینر دا قسمه دغه نه سوچ کول پکار دي. دوی ته من حقونه غواړو د خځو لپاره کم چې د پاکستان په آئین کې دي، کم چې زنانو لپاره اسلام چې کم حقونه ورکوي، من هغه حقونه زنانو لپاره غواړو. خو بل طرف ته چې کم عورت مارچ والا چې کم حقونه خبره کوي، نو من د هغه په حق کې نه یو. خو عورت ازادي مارچ کې چې کم کسان کم ګډونوال دي، نو په هغه دا وینا ده چې مطلب میرا جسم میری مرضی، یعنی زمنګ خپل مرضی ولې نشي کېدای زمنګ په وجود باندې، یا نور چې من کم د زنانو د حقونو لپاره خبرې کوو، نو هغه من زنانه با اختیار جوړول غواړو. من دا نه وایو چې د سړو د لاندې دی چې څه سړي غواړي هماغه به کوي، نه، زنانه په کار دی چې هغوی ته خپل حقونه ورکړل شي. باچا صاحب بل په دې مارچ کې یو بل دغه دا ده چې که عورت ازادي مارچ دی او که حیا مارچ دی، په دواړو کې د زنانو نه زیات سړي په ګڼ شمېر کې راغلي دي، موجود دي، دلته لګیا دي. دا چې کوم د سړو نه دی حقونه غواړي هغه سړي دلته موجود دي لګیا دي، او دا غي په مخ دا خبرې کیږي لګیا دي چې حقونه د زنانو کم دي هغه ورکول شي.
سم ده، دا د کم د کم لاریون یا د کم مارچ ګډونوال زیات دي.
بچا صاحب اور حیا مار چکم دے اگے کے پگن شمیر کے سڑی چکم دی، لکہ اگر اگلی اگے یو طرف تو ولال دی پر سڑک بانی زنانہ چکم دی اگے پگن شمیر کے اگلی دی. خو بل خو عورت ازادی مار چکم دے اگے بالکل پریس کلب مخ ته میدان چکم دے اگے کے پر سڑک بانی موجود دی، نو دا سویل چ کم یو بزیاتی دا خود شمیری روست ما معلومی گی خود وانا چکم دی اگے پگن شمیر کے اگلی دی دس نہ شویل چ یا عورت ازادی مار پر اگے نہ دی زیاتی یا
اوکے سم دا. بیا حکومت سکڑی دغل ته تنظیمات امنیتی څا غسل شوی دی، اسی نه چې دا دواله ډلې دغهونه کی شړونه کی دغه د نکیدو لپاره س تیارې نیولې دی حکومت.
بچا صاحب بالکل امنیتی انتظامات چې کوم دي هغه هم پولیس چې کوم دي، که زنانه پولیس دي او که سړی، هغه ځای په ځای ودرول شوی دي چې کوم دي، چې دا ما چې څنګه ولا خیمه لګول شوی یا ټینټ چې کوم دي، نو دینه یو طرف ته پولیس ولاړ دي، بل طرف ته چې کوم دي هغه پولیس ولاړ دي. هغه طرف ته د عورت مارچ والا چې کوم دي هغه حیا مارچ سره هغه طرف ته نو ته پری خدل کیږي، او دا هغه ځای نه کسان دې طرف ته نه را پری خدل کیږي. نو پولیس په ګن شمیر کې راغلي، دلته ځای په ځای باندې ولاړ دي، بل لاري مخصوص کړی شوی دي چې ازادي مارچ ته عورت حیا مارچ کوم دغه لپاره لارې بیلې کولې شوې دي. نو دا د یو بل ورکل نه شي، خو صرف په میاس کې یو د خیمه فرق دی.
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله اوریدونکو له سمبا تاسو اوریدل چې دغه په یو وخت دوه مارچونه یا لارونه روان دي، یو عورت ازادي مارچ ته، بل دغه په ضد حیا مارچ ته، دواړه لګیا دي ویناګانی هم کوي. یو دوی چې حکومت تنظیمات کړی چې داسې کوم د نام نه پیښه پکې ونه شي. په هم په دغه ورځ په مناسبت نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې لاریون وشو. په لاریون کې د ښځو بشري حقوقو ګڼ شمېر فعالانو ګډون وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د ښځو د حقونو او د هغوی د ښه ژوند لپاره قانون او پالیسۍ جوړې او پر هغو عمل یقیني کړي. د بلوچستان صوبایي حکومت بیا ویلي د ژوند په هره برخه کې د برابرۍ په بنیاد ښځو ته د ونډې ورکولو په حق کې دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د شوتو د نړیوالو ورځې په اړه نن په کوټه کې یو لاریون د کوټه پرېس کلب څخه راووتی. په لاریون کې د شوتو ترڅنګ د خیر شګړې کارکونکو په غنښ میر کې ګډون درلودي. پر دې محل د لاریون برخوالو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوی وو. د لاریون برخوالو د شوتو د حقوقو د غشتونو په اړه په لاسو کې پلی کارډونه راخستي او صدا شعارونه ورکول. لاریون د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د پریس کلب کوټه و مخ ته په یو مظاهره کې بدل سو. پر دې مهال زیاتره ویناکوونکو وویل چې په دې ټولنه کې ښځې په معاشي توګه نه دي خود مختاره او نه هم دوی ته په وراثت کې خپل حق ورکول کیږي. دغه ډول چې کوم ځای ښځې کار کوي هلته هم دوی ته خطر زیات وي. په دې اړه د کوټه نامتو ښځینه وکیله قمر النساء ایډوکیټ راته وایي.
تعلیم اخی پل مرضی سره د پروفیشن چوائس کی مونږ بتلی او چدا ګم خواتین چې د بلوچستان کې هغه د پاره بتلی او مونږ هم به سر کړ د پاره بتلی او کاروکاری بند کوي، د اعتراض گردی بند کوي، د پاره سخت قانون چې د اغا جوړ دنګ غواړي چې د اعتراض گردی چې د کاروکاری چې د دونه کوښ نه اغا جون خنه دي اغا جرم هم کوي پرپټریټر چې د اغا باندې هم پتا دي سره گردی
د مزاری پر خوال غشتنه وکړه چې د نړۍ د نور هوادو په ډول دی. په پاکستان کې هم وشو ته د نارینهو په ډول برابر حقوق ورکول سي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د شوزو د کوکو د تحفظ کوونکو ادارې عورت فاونډیشن مشر الله ودین خلجی زیاتوي.
اوس هم ورته وګورو ډیر قوانین اوس پورې په پایپ لاین کې دي. موږ خوایو په جبه باندې چې یاره حقوق مور کړی دي، لیکن بیا هم حقوق هغه رګ ددي ور رسیدلی. او شوزو ته په جایداد حق تر واخه، ته د کورنۍ ژوند ددي غره واخه، د دې علاوه د دې ته د نوکریانو حق، د دې په تعلیم حق دا موږ نه دي ور کړی. د ګور د اول موږ ورنارینه بچی ته د ګور زیات سوچ ورته کوو چې د د پر کور جوړ کو لیکن د سیاسي کور جوړې ده هغه د پښ سوچ نه وو مژو سیاسره د بل د کور زما د کور نه ده کمه ژ خپل د کور وګړو نو بیا د حکم زور کوم
بل نور ته د بلوچستان حکومت هم د شوزو د نړیوالې ورځي هر کله کړي دي په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د ژوند په هر برخه کې و شوزو ته د برابرۍ پر بنسټ د برخې ورکولو کار روان کړي دي او ډیر ژر به د دې ښه اغیزې ښکار شي.
ایوب ترین رپورټ پرون اوریدونکو د په سواد کې هم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډ وشو چې سړو خزو پکې ګډون وکړل او دوی وغوښتل چې جنکۍ دې په سورو کې ورنکړل شي. دوی هم دا را زیاته کړه چې جنۍ هم د هلک په شان د پوره تعلیم او ښه ژوند حق لري نو باید ورکړل شي. له نیاز احمد خانه نور معلومات اورو.
سواد سیدو شریف کې د خزو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی دستور کې زیاتره د سیمه ها خزو ګډون وکړو کومې چې د خپلې کوړمې لپاره کار کوي او خپل کوړمه ساتي. په سر کې د سکولې وی استادې بختو نیسا ویل چې خپل کور ساتم خو د ولس لخوا راته یو شمېر مشکلات دي.
ما دې خبرې ته سوچ کړو چې نه په ما کې خلکوم په ما پسې خبرې کوي زما کور خلکوم زما فیملی والم لکه هر یو مشکلات خزي ته مخې درازي خو موږ له دا شاته قتل نه دي په کار چې څوک سوي ولی یو ورځ زما ګاونډي نه دی راغلی زما ته پوس نه کړ نو لکه بلکې ستانه ستانه سختي ته پوس نه کوي خو په تا پسې شاته خبرې کوي په تا پسې شاته ګوتی نیسي چې دا ناکار ده د خانه ده اوته.
سیمینار ته بیا کوونکی احمد نصیر وای چې اوسم په سواد کې خزې په سوره کې ورکولای کیږي د مشوموالي واده عامه خبره ده.
قصد کې چې دغه ته خپل سن ملګری هغه بیا د عدالتونو چکرې لګین په کار درته عدالتونو دی په دې کې هم لکه تیزی راولي د دین علاوه چې د غیرت په نوم باندې قتلونه دي هغه قتلونه چې د مونږ وخت مختلف داسې د دې سمګنې دی ورېل چې یار په غیرت په نوم باندې سړی مړ شو خو مونږ همیشه اورو چې د غیرت په نوم باندې چې دغه خزې چې دغه مړ کیږي او هغه ته نقصان رسیدي شنو ده په اسلامي معاشره کې د بالکل اجازت نه ورکول کیږي تاسو د وسړي مرګ وکړي.
د سیمینار مشر معلومات د پښتونخوا ملي او امپارټي مرکزی مرستيال سیکرټر ډاکټر خالد محمود ویل چې خزو ته خز دکړې ورکول وړمنې د خزو حق ده.
نن کمنګ تعلیمونه په خپل ماشومانانو باندې نه وکړي نو نن به زمنګ ډیر بد حالو نن به په هسپتال کې زمنګ د خويندو میندو علاج د معالجي صورتحال به خراب وو د الټراساوند به خراب وو خدا د الله مهرباني وو چې منګ اغه خپل تعلیمونه جاری وساتل وسوم د بد قسمتۍ نه دسي علاقې زمنګ به د پښتونخوا وطن کشتي چې پاغي کې تعلیم پخپل خويندو میندو باندې منګ په ډیر کم فیصده باندې تعلیمونه پکو.
سیمینار کې مدني فعال نورین ویل چې تر هغه د خزو حقونه ورکول نه یقیني کیږي تر سوچ د سړو سوچ نوی بدل کړی شوی.
کمنګ وایو چې بدلون راشي او خزو تر خپل حقوق ملاو شي نو هغه صورت کې ممکن دی چې سمره موږ غټ غټ ورکشاپ سیمینارونه او ټریننګز ارګنایز کوو هغه باندې پریکټیکل عمل پکار دی کوم پورې چې موږ رویو کې تبدیلی نوی راولي کول او فیل کې زموږ تضاد وی او یکسانیت پکې نوی نو د حالات نشي بدلیدل.
سیمینار په اخر کې د سواد هغه یو سو خزو ته د ستاینې په توګه یادګاري شروعونه ورکړل شول کوم چې په خپلو شوبو کې ښه کار کړي او لا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم د خزو د نړیوالو ورځې په موضوع کې به پاتې شو. د پېښور د ټرافیک پولیسو یو افسر شازیا شاوی د چې کله وغوښتل چې پولیسو ته لاړه شي نو د خپل مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو له مخالفتونو سره مخ شو. نوموړی زیاتوي له خپل کاره اوس دا راځي او د کورنۍ غړي د بچو د پالنې او روزنې په چارو کې د دې مرسته کوي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له شازیه شاه سره د خبرې کړې دي او راځي د مرکب به واورو.
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې اتم مارچ د زنانو ورځ مانځل کیږي. د دغه ورځ مناسبت سره موږ نن په پېښور کې د پولیس افسرات ټرافیک کې ریټرن سبا شازیه شاهد چې ډي اس پی د نن سبا هغې سره مرکه خدا هغې سره خبرې تر کو خپل ژوند باره کې د خپل ډیوټې باره کې او د خپل تعلیم او تربیت حواله سره تاسو سره خبرې کی راځي زموږ مننه ده هغې سره خبرې کوو. ډېره مننه میډم. میډم که د خپل ژوند باره کې مراته وي چې تاسو تعلیم کوم ځای کړی د کومې سیمې نو په کومو حالاتو کې کړی دی؟
ما سٹارټ والا تعلیم خپل میټرک پورې د کلی نو کو هغې نه پس راغلم پېښور ته. ما پولیس جوائن کو ایف اے مې وکړه دلته د پېښور نه او بیا ور سره ور سره خپل تعلیم مکمل کو.
میډم دغه ته لګوي چې چیلنجز یا ستونزې تاسو ته څه کله چې د کور راوته بیا یو داسې فیلډ چټول د فیلډ کار دی او بیا په خیبر پښتونخوا کې د پولیس کار کول سلور سلوریش گھنٹے نسو سو مشکلات ہوتا اس تا پدے کی
جی سٹارٹ کے دیر مسئلہ بس سٹارٹ کے خو مطلب ما تو پرمیشن ہی نہ ملاوے دو دیر مشکل سرا حالانکہ زما ٹول فیملی ایجوکیٹڈ دا او پلاروم دس مخالفت نہ کرے خو مطلب اگر ٹول رضا صلاح حاصل ہو کے ٹائم ہے واگے سو ہفتہ دو ہفتہ دیر ما بلیک میلنگ شروع کے ضرورت ہے نہ خرم سے بھو کر تال کو نہ بہرحال مخالفت ہی چھنے دے کرے خلو گندے اگا جی جگ ضروری مطلب یہ انہیں ویزی تخبل لور لے گل لے رگرانا خبر دا
او میڈم درد لگوئے چھے چیلنج ستا ستا سو تا ستا ننگوانی سے سو کل چھے دا کور راواتے بیا سبق لا بیا او دا سی فیلت چھے سلی ریج گھنٹے دے دا مشکلات در تا سو
ایون دے پوری چھے زما کور کے معشوم و اگا با ما پری خودو ما اگا خبل سرکاری کار کے اگا ندے گنجائش ندے پری خے دا بلکل ٹائم او بے پولیس جاب پشانتا جاب چاگا مطلب مونگوی 24 آرز دی دش پہ اور سو ما خام کے اور سو اگے نہ پسم فون راشی نو فورن من ڈیوٹی تر اسو خو ٹائم ڈیر گران بانی ورکی کی خو اگے باوجود لگون دے بندہ خو سخو قربانی بہ ورکی خو ما تا ڈیر پرابلم ز کنے دی چیز ما خوین دے اور نہ چدی نو اگے طرف نہ ما تا ڈیر سپورٹ ملو دے زما بچی سنبھالول او زما کور سنبھالول اگے کی زما ڈیر ہیلپ کی
میڈم دا تر ہگر حالات کے تاسو دل تسنگ ڈیوٹی کولے دا تک چدل تک خبر روزانہ 14 نے وی دا تر ہگر پی خبوی
اگے ٹائم ز سے چو منو چے چتا بازار تب مارکیٹ تے انسان ضرورت چھیا سے نو اگے ٹائم سی سی پی او سے بوے چھ نا مطلب از وے نو ویزان دے پزان دے کو تے نو بالکل یو کہ تو گن دینا سی خود ڈیوٹی کی من خپل اگن در اس ڈیوٹی من بالکل دا سے کڑے سرو سر سنگ پسنگ اس موم دا سی دا اگے ٹائم بالکل شاتا شوی نیو خپلی ڈیوٹی نا لکتا سو گورے کنا چھ کلا مو گھٹ آپریشن ہوئی چتا ریڈ کولی نو دا میل پولیس نہ مختا لیڈیز پولیس سیدھی نو آگا مکھے دزی مطلب اوال آگی کر کے انٹر کی گئی نو کل منگ شاتا شوی نہیں ہو کل یہ ری دلی نہیں ہو دا ضرور تھا چاہے منگ بچے دے کور راوا تو نو شہادت کلی مو بمو یہ پتہ نشتا واپسی نصیب کشتا کنشتا خو یہ ری دلی نہیں ہو ڈیوٹی میں نہ دا پریخے نہ میدان پریخے پل خوین دو تا کشرانو مشرانو ٹولو تا دا پیغام اور کم چی زمانگ بارک خلق کو بارک دائی چی دا رویل ایریاز یا فاٹا والا خلق چی دی خپل خوین دو تا خپل لونو تا تعلیم نور کئی او مخ کے رات لو تن پریری نو سنگ چ ما دا خبر غلط ثابت کڑا دا سے نور خویند تا او خپل کشران او تویم چینا دا سے اسم خبر نشته دے تا سو رازے مخ تا
ډیر من میڈم پدی مصروف وخت کی تا سم ل وخر کو مشال ریڈیو سرم خبر زور ک ډیر من نستا
تاندی ہلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باګانا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دې نظر راشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تان دی هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندے ہلے
د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې څو ورځې مخکې ځای خلکو څو مشکوک کسان ونیول چې دوی په فکر غوښتلې په سیمه کې کوم ناوړه کار وکړي پولیسو دغه کسان له دوی واخیستل او خوشی کړل اوس خلکو احتجاج کړی دی او له پولیسو په دې اړه قانع کوونکې ځواب غواړي چې ولې مشکوک خلک او یا دغه مشکوک کسان خوشی کړی دي عمر وزیر معلومات راکوي
درازندا کې ځای مشران او ځوانانو په وینا دوا ورځې وړاندې سیمه کې مشکوکا کسان نیولې ول چې دوی په شکل لرلو چې په سیمه کې ګډوډي جوړوي چې بیا پولیسو ورنه د تفتیش په مخه واخیستل خو مشران وای د کام سره مشورې بغیر پولیسو د شپې هغه کسان خوشی کړي د درازندا یو مشر ډاکټر یونس مشال ریډیو ته وویل د سیمه د امنیت په اړه فکرمن شوی او په احتجاج راوتی
درازندې علاقې کې ابل اوراد یو 15 مشکوک کسان کوم نیولیو او په دې ګارانټي باندې له پولیس سره حواله کړیو چې سبا پورې بل دوی تحقیقات کوي او بیا به کوم تحال را کوي د شپې د پولیسو لوغه کسان د کوم له مشورې بغیر خوشی ک په دې باندې کوم خفاو پارو نه می احتجاج سوې نه نه می احتجاج سوې خو هغه نن له موږ سره پولیس او ای سي درازندې رابطه کړې ده په دې معاملې به دوی له موږ سره مذاکرات کوي چې وتی دوی کوم مطمئن کولای شي کنه
نو ما وړي زیاته کړه چې د سیمه امنیت لپاره دوی د مشرانو او ځوانانو کمیټې هم وټاکلې چې د خپل سیمې امنیت لپاره خپل هم کردار ولوبوي.
یو اتیا کسیز د مسرانو کمیټې ده، اتیا کسیز د ځوانانو کمیټې ده، دا فیصله کړې چې موږ به د علاقې په امن باندې په خپل نظر ساتو او ځوانان چې کله هم چیرې څوک اطلاع ورته کوي دلته یا مشکوک تندې یا مشکوک خلک ګرځي، دوی به د کویک ریسپانس فورس خونې اقدام ځانونه ورسوي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې دا درازنده له پولیسو سره خبرې وکړو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. البته دا درازنده مشران وایي چې د ډیای خان او درازنده پولیسو مشرانو نن ورځ دوی سره نیولې چې په یاد ستونزه لکام سره خبرې وکړي. درازنده د ډیرا اسماعیل خان په 80 کیلومتره فاصله کې پراته ده چې لویدیسته لزیلا شیرانی بلوچستان، شمالي اړخته جنوبي وزیرستان او جنوبي تای لزیلا مساخل سره پولې لګیدلې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان چارواکي وایي دوی پرون د لږ وخت لپاره له ایران سره پوله خلاصه کړې وه، خو اوس بیا بنده کړې ده. دوی په وینا دا پوله هلته د بندو تجارتي لاریو لپاره پرانستې وه. د دې لاریو او همداراز د ګڼو کسانو معاینه، طبي معاینه شوې ده، د کسانو طبي معاینه شوې ده. ځینې کسان د کورونا وایرس په شک په روغتیایي مرکزونو کې ساتل شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
پاکستانی چارواکو د بلوچستان په سرحدي پوله تپتان کې د ایران سره خپل لوی دروازه تیره ورځ د څه وخت لپاره خلاصه کړې وه، او د ترانزیت په شانو بار دوه کنټینران او په ایل پی جی ګیس بار دولس ټینکران یې وه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه ورکړې وه، کوم چې د پولې د بندش له امله د تیرو څو ورځو راهیسې د پولې هغه غاړې ته بند پاتې شوي وو. په تپتان کې د چارواکو وینا چې دغه شان د پاکستاني تجارو دي، او د دوی پر غوښتنه باندې سرحدي پوله یوازې د سګړې لپاره په ارزي توګه خلاصه شوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی د سرحدي پولې د خلاصون تصدیق کړی او ویلې دی چې پوله یوازې د کنټینرانو او ایل پی جی ګیس ټینکرانو لپاره په ارزي توګه خلاصه شوې وه، کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې هلته ولاړو.
بارډر په اخوا د ایل پی جی ګیس او نور کنټینران ولاړو د دوه درو رس نو د پاکستان ګورنمنت پر ډیماند بارډر خلاص شو. ګرد کنټینر او ایل پی جی کنټینران چې دی پر دوی سپریو سو او کم ډرایور او نور سټاف چې پکشي وو دا غوی ګرد سکرینینګ ګوسو نو ټمپرری برث بارډر فل وخت دا بند سو. په دا لس شپو کې د نن پوری سلونیم زر کسان چې دی د ایران سره بارډر کراس کړی دی، او په دا سلونیم زر کسان د ګرد سکرین
جواب کې شاغلی شوانی زیات کړه چې امکان دی چې د افغانستان سره په چمن کې سرحدي پوله د سبا ورځې پورې خلاص کړل شي، خو په ایران کې د کرونا وایرس د کیسو د زیاتوالي له امله د ایران سره د تفتان د پولې د خلاصون پریکړه لا تر دم ګړې پورې نه ده شوې. دلته خبره دا د ونې ورده چې په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په عجله توګه د فروری د میاشتې په 23 نیټه د ایران سره په تپتان کې خپل سرحدي پوله تړلې وه. دغه ډول د افغانستان سره په چمن کې لویه دروازه د روانې میاشتې په لومړنۍ نیټه بند کړه، چې له امله د پولې دواړې غاړو ته په شانو بار کنټینران لا اوس هم ولاړ دي، او تجار غوښتنه لري چې د افغانستان سره د چمن سرحدي پوله ژر تر ژره خلاصه کړي.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول و سره د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملایږي مره خارش نه ځانو ساتي ملګری لګي او به سات پسات یو غړ پوند کې او با سه خپل پکار دي چې آل د سړي همیشه لپاره نوم دي الا سنت پر په صابون باندې دې ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه ځي ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي، خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپرے مرې واغه کوو دا ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اردوونکو تاسو مشال لري ته خوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو رنډیز لبوروال کاکړه اورو.
په پاکستان کې د شوزو نړیوالو ورځې په مناسبت دا وخت د عورت ازادي مارچ په نامه بیلابیلې لارینونه او غونډې روانې دي. په دې اړه نن په کوټه کې لارین تر سره شوی چې د شوزو ترڅنګ پکې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړی و. بل پلو په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو لخوا د حیا مارچ په نامه په یو خیمه کې غونډه جوړ شوې ده چې خبریالان نه ورپېښودل کېږي. د پاکستان پارلماني غړي علي وزیر او محسن داوود وایي چې دوی کابل ته لتلو راګرځول شوی دي. دوی نن مشال رډي ته ویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه د ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تلو اجازه ورنکړل شو. پاکستاني چارواکو ته اوس په دې اړه څه نه دی ویل. د افغانستان ختیځ ولایتونو دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت ژغ کړی دی چې زر تر زره د مذاکرات پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد کې په یو غونډه کې وویل چې تر څو افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې ونیسي سوله نشي راتلی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نامعلومو وسلوالو د لوګر د ولایتي شورا غړي او د هغه دوه ساتونکو وژل دي. د کابل پولیسو ویاند ویلي چې د لوګر د ولایتي شورا غړي نصیر غیرت او د هغه دوه امنیت ساتونکو نن په کابل کې وژل شوی او بل ساتونکو چپی شوی دي. چای زمورینه د منلې. د اټلی وزیر اعظم جوسپی کونتی نن د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بې ساري ګامونه پورته کړي دي. د په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس تر ټولو اروپایي هیوادونو زیات په اټلی کې خپور شوی دی او یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې هلته لږ تر لږه 1200 کسان اخته شوي دي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د کورونی تشدد خلاف راوتلو شوزو پر لاریون برید شوی دی. ریپورټونه وایي چې برید کوونکو مخونه پټ کړي وو او لاریون کوونکو ته څه زیان نه دی رسولی. او آسترالیا د شل اوریز کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی. آسترالیا نن په فایلوبه کې د هند لوبډلې ته ماتې ورکړه.
اردوونکو مشال ریډیو دا په د خبرونه په باندې برخه کې به تاسو زمونږ دوه ونیس پروګرامونه واوري، ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر یې جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان ولسوالۍ چې سیمې ته د کلونو د کډوالۍ نه پس ستانه شوې دي او د کورنیو د خصمانۍ لپاره روزګارونو ته اړتیا لري. خو د دوی په خبره افغانستان سره په پوله د غلام خان بندر د لارو بندېدو له امله د دوی په مزدوریو او روزګارونو سخت اغېز شوی دی. د دوی غوښتنه ده چې دا لاره دې تر پرانیستل شي. دا چې حکومت ولې د غلام خان لاره تړلې ده، دغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بارډر میز پر دای د افغانستان سره د میز رستادار بولې دی دیلغه دی یو رور بولې دا یو دیل ده.
د کوم وخت نه د غلام خان په بارډر باندې افغاني ګاډي بند شوې دي. کاروبار بالکل په ټاپه باندې ویلوړ ده. د وزیرستان دای وا واضح خزدار یادو د ابو داولې په وینا
حکومت سره دا خبره کو یا چې مونږ هغه نه پس به مونږ د مرکزي چې کومه د مالی اداره ده د هغې سره به مونږ تماس نیسو په دې حواله سره.
د غلام خان بندر د لارې د بندېدو له امله د ولس په ستونزو مبنی زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان ولسوای چې غلام خان بندر باندې افغاني ګاډي پاکستان ته داخله دو بندیز وروسته دغه تجارت ډیر اغیزمن شوه. غلام خان تجارت سره تړلي تاجران، هوټل، پېټرول پمپ او نور کاروبارونه لاندې کچا ته راغلي، ځکه چې د دوی په وینا د غلطه د کاروبار او اقتصاد د مضبوطوالی هم دغه یوازنی لاره ده. دوی وایي که دولت دوی ته کاروبار او ترقی ورکوي نو غلام خان بندر د څلورویشت ساعتونه او هر قسمه قانوني تجارت لپاره کلا وساتي. غلام خان ترانزیت ریډ شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان وایي د دولت په یو امر باندې غلام خان تجارت مخ په وړاندې تللی شي. دوی غلام خان بندر باندې سلورویش ساتونه کاروبار غواړي او هم په دغه لاره د عامو خلکو تګ را تک پیل کړي.
د کوم وخت نه د غلام خان په بارډر باندې افغاني ګاډي بند شوې دي، کاروبار بالکل په ټاپه باندې ویلوړ ده. د وزیرستان دای وا واضح خبریادو د ابو داولې د صرف یو امر لاګیږي چې افغاني ګاډي د په عمر باندې کولاویږي او وزیرستان ټول ور سره پرزګر کیږي. دویمه خبره داغه چې د پولې غوړې او د دې غوړې ته امیش تاګر تاګر دی وځي د غاپششتن چې په څه غابنده حکومت قانون وي هغه د امیش تاګ شنه وي د امیش تاګر تاګ د آزاد شي. امیش تر بارډر 24 غنټه خلوص کو.
ګل راوف خان وای د پولې سره نږدې پراته دي. د پولې پورې یو بل سره د کالونو نه رابطه او رښتې شلې دلې ځکه چې لا هم په غلام خان باندې د عامو خلکو تګ را تګ بند دی.
صرف یوسن حکیم الله اورای سرکوری میستا یک یوشای نستا نس پورستا نه بجلیستا نه روستا خاص په بارډر میس پر دای د افغانستان سره د میز رستا دار بوله دی دیل و دی یو ور بوله دا یو دیل دای دا سره تلای نشي میز باندې یو ور بوله مړوی آتا می ځوان اوله نشي ورتلای چې دیلا مړوی هغه دیل نشي ترلای چا بچای اوله چې پته وی اوله ودوی اوله پته نشي ترلای چې دیل ودوی اتوونه اوله نشي تللای.
میرام شاه منډی کې یو دکاندار عزیز رحمان غلام خان بندر باندې افغاني ټرکونو باندې سپس د دوی په کاروبار او مزدوري باندې اغه سپاړوي.
ډېر ساخ به روزګار شوی سبو تر شي به غاتم میرا غون د خپل سبزی پیسې نشي جوړوي. چې دا یار میر صاحب کولاو شي میر خجول ته چې ما دو شبینا دوله و د کړي دی له و د کړي دی میر حکومت دا پیل دا چې میر صاحب غلیا خو سا کو میر پانډی یې میر مزدیر یې میر ټراک امیر به هر ځای پر ازګور شي نه به درنی کی نه به مظاهری کی نه به تشای کی چې په خپل مزیرا باندې لاګیاوی ایس خاص اتنا لاوی خوی سبا روزی د دې کار بیکانینا باندې دلتا درنی یو مشکلات نه وی قضای دا غوړي چې د خلک پر ازګار شي په کاروبار شي میر وځه خیوا د مطالبه دو چې میر سره ګلم خون یار فلوسا کی
کلامو چې په دې اړه په میرام شاه کې د امنیتی او دولتي چارواکو نه و پوښتل نو دوی وویل چې غلام خان بندر بننا بلکه غواړي چې غلام خان باندې د دواړو هیوادونو گاډونه مالونه یو بل ته واوړي چې د سره به د غلطه عام خلک په کاروبار او مزدوري بوخت شي او هڅه کړي چې افغاني ټرکونو ته تر میرالی پورې اجازه ورکړل شي چې د سره به ځایي منډیې هم آباد شي. ځایي خلک وایي غلام خان بندر باندې افغاني ټرکونو پاکستان ته داخله دو باندې بندې سپس د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوي. دوی وایي په دغه لاره هر قسمه قانوني او آزاد کاروبار او تګ را تګ غواړي چې د پولې دواړو خواو ته میشته جنگ ځپلي ولس په خپو ودرېدو همدغه یوازنۍ لاره ده.
د غلام خان بندر د لارې د بندېدو له امله د شمالي وزیرستان د ولس د ستونزو لپاره مو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد اقبال خان سره رابطه وکړه خو هغه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو په دې اړه مو دا ستونزې د شمالي وزیرستان نه یو بل د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل. میر کلام خان صاحب د غلام خان د بندر د لارې د وجنا د شمالي وزیرستان ولس وایي چې د دوی یو شمیر ستونزې دي. دوی ته روزګارونه نشته، د دوی په سیمو کې کاروباري هلې ځلې نشته، د دوی د ژوند دارومدار په دغه بندر لاره باندې دی. حکومت دا بنده کړې ده. آیا حکومت سره ستاسو کومه رابطه شوې ده؟ دا لارې ولې بنده کړې؟
بالکل په دې اړه باندې بنیادي تور باندې خو کدې دې پس منظر مونږ وګورو جابر صاحب غلام خان چې کوم بندر دی دا دی بالکل چې کوم دی نیخ په نیغه په شمالي وزیرستان او په خوست باندې بیا ډېر اثر وي او د دې خلکو ډېره لویه یو کاروباري سلسله وه د اپریشنونو نه مخکې یا د دهشتګردۍ د جنګ نه مخکې. نو اوس بیا سوکا چې کوم دی دا دوه کاله چې غلام خان لاره خلاصه شوې ده خو تېره په کم شمېر سره ګاډیان پیسې راځي بیا ورو ورو زیاتېدل راځیاتېدل. خو اوس چې دا کومه نوې ستونزه راغلې ده چې هم بېرته کرمان کړی دی او زموږ هم رابطې شوې دي ورسره چې دوی دا ستونزه د ټولو چې څومره بندرونه دي د هغې سره یې تړي. دوی دا خبره کوي چې دا په خرلاچې هم بنده ده څو ورځو نه په اوسپین بلدک کې هم په تورخم هم دا مسله را روانه ده. اوس هغه خلاصه شوې نه دي ما په خیال
بنیادی طور باندې مسله دا جوړه شوې ده چې دلته چې کومه د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په منځ کې غربلی پیدا شوې وه. مطلب دوی یو ناسته کړې وه هلته چې کومه مقامي انتظامي د شمالي وزیرستان او د خوست د هغې په منځ کې دا شوې وه چې لکه د افغان ګورنمنټ دا خبره کوله ورته چې که د پاکستان ګاډیان د خوست پورې راځي نو د افغانستان ګاډي به د بنو پورې ځي، که تاسو بیا وایي چې د تاسو ګاډي د کابل پورې راځي نو زمونږ ولام به هم لاندې ځي. خو خیر یې په دې فیصله کړې وه سره چې د شمالي وزیرستان ګاډیان یا د پاکستان چې کوم ګاډي دي هغه به هم د خوست پورې ځي، او چې دا د افغانستان والا کوم ګاډي دي دا به لاندې د بنو پورې راځي. بیا په دې منځ کې بابر صاحب د اوس د څو ورځې نه چې کومه مسله راغلې ده، اصل کې په دې شي راغلې ده چې هلته چې کوم لوکل خلک دي هغوی ګودامونه جوړ کړي دي، هغې ځایونه جوړ کړي دي، د دې دپاره چې که د دې غاړې نه ځنه ګاډیان تلل مو سپیشل د افغانستان نه چې کوم ګاډیان به راتلل دلته به بیا دا مالونه خالي کېدل، بیا به بیا لاندې راتلل، بیا بیا مطلب یو ګاډي
اوس دا لاره دی ولې بنده کړې ده، اوس یې ولې بنده کړې ده؟
اوس یې په دې بنده کړې ده چې اوس د پاکستان حکومت دا وایي چې دلته چې کوم د این ایل سی والا راغلي دي، دلته چې کوم دوی د کسٹم سیستم شروع کړی دی، په هغه کې دوی وایي چې دا چې څومره ګاډیان دي دا به دننه خالي کېږي د دوی سره. اوس مقامي خلک دا وایي چې بیا خو زمونږ چې کوم بهر هوټلونه وي، زمونږ مزدوران وي، زمونږ ګودامونه وو، دا هر څه شی بالکل په ټپه ودرېدل. 15 ګاډیان به مطلب خالی کېدل او بیا به لوټ کېدل، که 100 ګاډیان به د افغانستان نه راتلل په دې کې به 100 دلته لوټ کېدل او خالی کېدل چې د دوی به د ګودام هم خپله مطلب یو غا جوړېده،
یو خرچه به جوړېده، بانډیان به وو، مزدوران به
وو، یو لوکل روزګار شروع وو. هغه شی اوس حکومت ورته چې نه دوی خپله یو غا جوړ کړی دی، په هغه کې دانونه د این ایل سی والا چې کوم راغلي دي، د کسٹم والا چې کوم راغلي دي، چې دا د اسلام آباد وی آر چې کوم د ټیکسونو چې کومه مرکزي اداره ده، د هغې نه موږ ته دا هدایات راغلي دي چې تاسو به دا شیونه دننه خالي کوئ او دا بهر به دا شیونه کېږي. نو زمونږ بیا بېتې لګیا دي په دې والا سره چې موږ خو کوشش کوو چې ټول ګاډیان دلته بهر د دې خلکو دپاره خالي کېږي یا خالي کېږي. بل زمون قبایلی سیمه چې کمی دی هغه د چدکم ټکسونه دی چې هغه نه هم مستثنا دی.
میر کلام صاحب دی خو په دې چې کله دا ضلع دی مرچ کولې انضمام کول خو دا خبره کړې و چې تر لسو کالو پورې به دغو سیمو کې یو ټکس هم نه وي.
خبره دا ده بابر صاحب چې تر لسو کالو پورې خو دوی ویلي دي چې ټکس به نه وي، خو اوس یو شام هلته د ټکس نه نه درې میاره ورځ ټکسونه لاګو کوي دی په دې خلکو باندې. بنیادی چې مونږ دا خبره کوو بیا خلک خپه کېږي او خلک الټا په مونږ تنقید کوي چې دا دوی دي صرف او صرف تنقید کوي، بله خبره نه کوي. مونږ اکثر دا خبره ورته کوو، مونږ په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده چې ګوره انتظام تاسو وکړه، په انتظام کې چې څومره هم لوزونه د قبایلي ولس سره تاسو کړي وي هغه یو هم نه پوره کوئ، خو چې دا تاسو کوم ضرورت دی په هغې باندې منوانه عمل کوئ. که تاسو په زمونږ په قدرتي وسایلو دي د هغې بیل پاس کېدای شي او زمونږ په پولیسو باندې هیڅ کوم زړه نه خوري.
اوس دغه چې اف بی آر کومه فیصله کړې ده نو نن خو د خرلاسو لاره خلاصه شوه، هغوی ورسره ومنل چې یاره دا به بهر به دا ګودامونو کې دغه ګاډیانې تشیږي. نو آیا په غلام خان کې ستاسو د چارواکو سره کومه خبره شوې ده؟ چارواکي څه وایي چې آیا اف بی آر به دا خپله حکمنامه واپس والی او که نه اخلي؟ آیا په دغه تجارتي ټرمینلو کې دننه ځایي ولس لا کوم روزګار ورکولو ته دی تیار دي؟
په دې کې بنیادی خبره خو اول زمونږ دا ده چې دا به بهار مونږ خامخا په دوی باندې منو، دا فیصله به په دوی واپس اخلو. د دوی سره زمونږ رابطه هم شوې ده او تا ته خپله پته ده بابر صاحب چې قبایلي علاقو کې چې کوم افسران دي یا کوم ځایي چارواکي دي هغه بیا داسې په میډیا او په دې شیانو ځان هم نه وښایي او هغه هم نه کوي. خو دا زمونږ رابطه شوې دي ورسره، هغې ته مونږ ویلي دي چې تاسو د دوی سره هم رابطه وکړي او په خپل لیدو مونږ رابطه هم کوو چې د حکومت سره هم چې یاره دا چې کومه مسله ده دا په بنیادی توګه باندې ختم کړی شي. او که خامه خای دوی دا نه کوي نو بیا خو به دا خامه خار سره کوي. دا دوی منلې ده هغې نه هم دوی په څټ شوي دي چې کوم مونږ زمونږ خلکو ته د روزګار ورکول دي هغه به په د ان ایل سي کې دننه هم ورکوي او بهر به هم ورکوي. دا د حکومت ذمهواري هم ده او چې دا کومې زمونږ سره لوزونه او وعده شوي دي په هغې کې دا خبره هم وه. نو په دې باندې به مونږ د دوی سره
میرکلام صاحب گور تاسو د شمالی وزیرستان د ولس استازی په صوبایي سملای کې دغل تک په بیا بیا باندې داسې داسې پریکړې کیږي انتظامی او کمی د اختیاراتو فیصله او پریکړې حکومت کوي. تاسو سره کوم رابطه کوم مشوره نشته؟
خبر دادا چمکل تاریخ انصاف دی خبر نہ
میرکلام صاحب اس دغه د غلام خان کې د ولس په احتجاج هم دی دوی ګلیم کوي. نو تاسو کوم دی ته داسې چونکه تاسو دی استاد یې تاسو کوم داسې دی ته زیره ورکوي کوم خبره کوي کوم دلاسه ورکوي چې یاره تاسو په دې لړ کې کوم پلان لرئ چې چا سره به خبره کوي چې دا ستونزه حل شي؟
د زړی انتظامی سره خو زمونږ خبره شوې ده خو مونږ د سبا زمونږ په دوه بجو باندې د صوبایي اسمبلی اجلاس هم دی د صوبایي حکومت سره به هم خبره کوو. یا چې مونږ هغې نه پس به بیا مونږ د مرکزي چې کومه د مالی اداره ده د هغې سره به مونږ تماس نیسو په دې حواله سره چې تر څو پورې دا ستونزه حل شوې نه وي مونږ به هغې پورې خامخا مجلس کوو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. په باختر ستوري ونیس خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. پنننی خبرونه کې به د افغانستان په خوس ولایت کې د چاپی رسنیو په ارتیا په کونړ ولایت کې د یوی شیری ټولګي د مخکتنی او د ننګرهار په خوګیانیو کې به د میملی باغ په تاریخی قدامت او د باغ په وسنی صورتحال ریپورتونه ولرو. لومړی ریپورت ترازو. نن سبا چاپی رسنۍ په سیمه او نړۍ کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنې دي او حتی د نړیوالو پر ژوند، اقتصاد او سیاست ژور اغیز لري. خو په افغانستان کې د چاپی رسنیو برخه بیا ډیره پیاوړې نه ده. خوست هم له هغو ولایتونو څخه دی چې په نږدې وروستیو دوو لسیزو کې لسګونه چاپی رسنۍ پکې رامنځته شوي خو له لږ مزل وروسته یې فعالیتونه ټکنی شوي او حتی بندي شوي دي. دا چې په خوست کې چاپی رسنیو ته څومره اړتیا ده او تر اوسه یوې چاپی رسنۍ هم پایښت نه دی کړی د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
خوستی فرهنگیان وایی پا هاگو کلونو که چه پا دی ولایت که لوست کسان لگو چاپی رسنه ی دیره وی خو اوس چې لوستي کسان پکې ډیر شوي، منظمې چاپي رسنۍ پکې نشته. د نظر خاوند مرجان حسان مشاد راډیو ته وایي څومره کتابونه او چاپي رسنۍ چې په خوست کې خرڅېږي فکر نه کوي چې په ډېرو ولایتونو کې د خرڅې شي، خو نه خپلواکو بنسټونو او نه حکومتي ادارو چاپي رسنیو ته منظم کار کړی دی.
تر اوسه پورې چې چاپي رسنۍ په برخه کې څومره تقاضا او څومره کار ته ضرورت لرو، څومره توجه ته ضرورت دی، په هغه اندازه کار هم نه دی شوی، هغومره مسؤلیت هم چانه دی احساس کړی چې زه څومره پوهېږم. خوست اوس د افغانستان په کچه یوازینی ولایت دی چې ډېر زیات کتابونه پکې خرڅېږي، زیات مطالعه پکې کیږي، معلوماتو ته خلق ضرورت لري، او دلته تر شلو زرو پورې محصلین دي، دغه نه زیات څو دورې محصلین فارغ شوي دي، دلته په خوست کې کار کوي، ډېر شپږ پنځوس ریاست په کچه ادارې فعالې دي. دوی ټول ورځنیو نیزو میاشتنیو کلنیو معلوماتو ته تحلیلونو ته ضرورت لري. زه فکر کوم په دې برخه کې هغه کار چې باید شوی وای په ډېره کمه پیسه دی روان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي په نړۍ او افغانستان کې چاپي رسنۍ اوږده مخینه لري، خو اوس په خوست کې کمه ده.
که د ژورنالیزم تاریخ ته وګورو، چاپي رسنۍ هغه څه وو چې د ژورنالیزم تهداب یې ښی دی. له بده مرغه وایو چې په خوست کې د چاپي رسنیو کمی دی او په نسټ کې دي، نو د تا د دولت او د شخصي ډونرانو او همدارنګه د وطني ژورنالیستانو باید پام را وګرځول شي تر څو دغه تشه هم ډکه شي او چاپي رسنۍ دی وو ملي وثیقه او خصنت په توګه راتلونکو ته پاتې شي.
شاعر او فرهنگپال ولی متخان خادم وایی د مجلو اونیزو ورسپانو او نورو چاپی رسنوی سره څومره مینه چې لنن پنځه لس شل کاله پخوا په خوست کې وه، د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله اوس په هغه اندازه نه ده پاتې شوی.
پنځه لس کاله شل کاله مخکې چې څومره خلکو مینه د چاپی رسنوی سره لرله، څومره لوستنه، څومره ډېر وې چې لوستنه کوله، نن ډېره کمرنګي دغه مسله. علت یې همدغه ده چې چاپی رسنوی ته هغه شان توجه نه ده شوی لکه څنګه چې ورته پکار ده. تاسو پوهیږئ چې چاپی رسنوی ته د نړۍ په هر ګوټ کې پاملرنه شوې ده، توجه ورته شوې ده، خلک په مینه علاقه لولي.
د ژورنالیزم ماستر سخی سرور میاخیل وایي اوس چې په ټولنه کې د زده کړې کچه لوړېږي، نو باید چاپی رسنۍ او د مطالعې دود هم ورسره وده وکړي.
اصلا دغه کلچر باید رایج شي، ځکه اوس تقریبا د سواد کچه د ورځې نه بلې ته لوړېږي. که چېرته چاپی رسنۍ موجودې وي، مثلا یو متن که چېر ډېر مغلق هم وي، ته کولی شي مثلا هغې دپاره ډکشنری واخیستې، مثلا نور معلومات، یا مثلا کله د کسړی کې ته کولی شي چې هغه بیا پرېږدي، بیا په حوصله سره وروسته بیا دا کې مطالعه کې. نو ضرور دا دو، ځکه دا هر یو چینل کا مطبوعات دي، که راډیو ده که تلویزیون ده، دا په خپل ذات کې خپل خاص ځانګړنې لري، خو د چاپي رسنیو تشه باید نفي نه شي، او دغه واقعا چې دغه یو مبرم ضرورت ده په دې ټولنه کې اوس.
بل لور ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي د چاپي رسنیو د پرلپسې او منظمو خپرونو د نشتون تر ټولو مهمه ستونزه د دې برخې د لګښتونو ډېروالی دی.
چاپي رسنۍ په خوست کې ډېرې چاپې دي، په وروستیو کې لږ کمې شوې دي، خو موږ اطلاعات فرهنګ ریاست په خوست کې فرهنګي زون جوړوو. د فرهنګي زون دپاره مو هغه لومړنی ابتدایي سروې ترسره کړې ده. انشاءالله د دې زون په جوړېدو سره به دغه د چاپي مطبوعاتو او د تصویري غږیزو رسنیو هغه ستونزې تر یوه بریده حل شي.
په خوست کې په وروستیو دوو لسیزو کې د څو مجلو وروسته تر ټولو اوله اونیزه مزل خپره شوه. د هغې په تعقیب ګڼې چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو بیا د دوام له نظره د ولایتي ادارې په مالي لګښت د ملي احساس ورځپاڼه وه چې په منظم ډول په ستر سایز کې زر ګڼې چاپ شوه، وروسته مجله شوه، خو بیا د نورو چاپي رسنیو په برخلیک اخته او فعالیت یې په ټپه ودرېد.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري په 28مه نیټه کونړ میشتو فرهنګیانو د ځوان شاعر نصرت الله وفا د نوي چاپ شوي شعري ټولګي زندگی مخکته نه وکړه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. نور تفصیل په رپورت کې. د نصرت وفا د شیری ټولګي د مخکتنې دا غونډه چې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، گنو لیکوالو پکې د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې وورولې. شاعر او لیکوال اسماعیل انګار د کتاب په مشخصاتو لیکنه کړې وه چې په یو برخه کې راغلی وو.
دا چې غونډه د کتاب د مخکتنې په اړه جوړه شوې ده، د کتاب په اړه به دومره ووایم چې دا چې زندگی شعري ټولګه په 112 مخونو کې چاپ شوی چې 98 پکې غزلې او پاتې نور د کتاب په اړه باندې لیکنې دي. د غزل منصپانګي عشقي او د دې ترڅنګ د هواد د مینې په اړه شعرونه هم لري.
پر کتاب شاعر او لیکوال کاتب شاه کاتب وینا وورولا. نو مولي په خپل خبرو کې نصرت وفا د ځوانو شاعرانو په کتار کې د شاعرۍ پر رموز پو شاعر وباله.
نصرت وفا زمنګ د سیمې د کونړ یو ځوان شاعر دی. ما چې د شعرونو تر اندازې وکتل، غزلې ښکلي لیکلې دي او امید لرو چې په دې وطن کې همدغسې با احساسه ځوانان نور هم د ادب طرف ته مخه کړي، شعرونه ولیکي او کتابونه چاپ کړي. ډېر زیات خوشحاله یم د تا د راتلونکي زیات عمر او په دغه برخه کې د بریا هیله لرم. خدای پاک دیو کې چې د ده د ادب نه زمونږ ځوانان چې دي دا ګټه واخلي او دا د برخه زمنګ دی وړي شي.
زید الله زوالزی د کتاب د مخکتنی په موقع نصرت وفا په ادبی او فرهنګي ډګر کې یو حسن ځوان وباله او لچارواکو یې وغوښتل چې د ادبی خدمتونو په لار کې د نوموړي لاسنیوي وکړي.
نصرت وفا چې د کونړ ټول خلک د دې نوم سره آشنا دي، یو ځوان قدر دی، پښتو ژبې ته ډېر خدمتونه کړي دي. د پښتو د لا پرمختګ لپاره د په میکادي لومړی کتاب دویم ټوکا او ځان ته دریم ټوکا او حتی چې وس وتوانېدو چې د زندګۍ په نامه یو کتاب چاپ کړي. نصرت وفا یو ټولنیز شخصیت دی.
نصرت وفا په خپلو خبرو کې د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه.
د کتاب پاړه خبرې نه کوم، ځکه د کتاب پاړه شاعرانو لیکوالانو خبرې وکړلې. زه به د هغه دوستانو مننه وکم چې لوري زیندو ته راغلي وو او زما د کتاب په مخکتنه کې برخه واخیستله. ټول ځوانانو ته مننه کوم. تاسو د مینې کوم الفاظ تاسو هغه د مینې اظهار وکم او بس دومره بدرته وایم چې کور مو ودان، خوشاله اوسئ، بیمینی نشئ.
نصرت وفا تر دې د مخه د پښتو شاعرۍ د بیلابیلو شاعرانو منتخبات راټول کړي او خپاره کړي چې لومړی هغه یې جانانه ستا په انتظار کې او بیا یې درې ټوکه منتخبات د میکدی په نوم خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د جلال آباد ښار څخه جنوب لور ته په 50 کیلومتره کې د مملی په نوم یو تاریخي باغ اوس هم آباد دی او پکې ولاړ چنارونه او صبرونی د خپل تاریخي قدامت نغمې زمزمه کوي. دا باغ د مغول پادشاه شاه جهان په وخت کې په سلجری بزمکه باندې جوړ شوی. د سیمې یو تن سپینګیری شاعر شفیق الله مملوال د مملی باغ په تاریخي قدامت او د باغ د جوړېدو په اړه راته وایي.
د مملی باغ د شاهجان په وخت ولور و نیملین میدله زوی درا شکر میدلو بخواد ګلته نکله و نکور و د ځنګل حیثیت لرلو. کله چې دا دواله زوی او لور راغلل دا ځای خوښ کړلو دلته وخته چې باغ جوړ شي. بیا په هغې وخت کې نو دا شاوخوا نور ولسونه به خامخا وو، نو په یو نغاره باندې خلک راغول شوي دي. د باغ ته د دیوالو ته دا ونې سلی دي. بیا چې ونې ورته راولي دي په یو نغاره باندې خلک اشر خلک راغلي دا ونې دلته کېنولي دي. دا صبر ونې او چنار ونې په کې نه لیکلي او نرګس ګلان تقریبا څه کم 1500 کلن تاریخ لري. دېته یو تیګه اوس پاغي باندې تاریخ لیکل شوی وو چې هغه باندې یو بد لیکلو چې اسمم دارا شکو یک باغ ساختیم دل بیخي سفید کو. هغه د شانچان بچا زوی وو.
د مملی د ځوانانو د رهبرۍ شورا غړي صابر الله مملوال وایي چې په تیرو سلويختو کلونو کې د باغ ساتنه او وبخور د سیمې خلکو په اشرونو او وندو سره کړي دي.
دلته خلک د ټول افغانستان نه بلکې د خارج نه دلته په چکر تر راتل. دا تاریخي باغ دی. دا باغ ډیر ویجاړ شوی دی خو بیا هم د مملي ولسونو په شریکه د دې باغ نه ساتنه کړي. دا څلور وخت کال جنگونه تیر شوي، د ولسونو د دې دفاع کړي، خپل ځمکې وچې کړي، د باغ ته اوبه ورکړي، په خپل د دې باغ نه ساتنه کړي. چې حکومتونه نه وو، نظامونه نه وو، باغانان نه وو، خلکو ورته په وندونو باندې ماتې کړي. خو دا باغ نه دی پریښی چې نه خپل خراب کړي او نه خلک خراب کړي او نه وچکالي وځپي.
د تیر یو کال رئیسی خوګیانی او په ځانګړي توګه مملا امن شوی. صابر الله په سیلانیانو غږ کوي چې مملی تورشی او د دغه تاریخي بنسخه لیدنه وکړي.
د باغ د بیا رغونې په ارتباط هم والي صاحب او رئیس جمهور وعده کړي دي د دوه تعمیلونو بودیجه ورته هغه کړي وه. مخکې کال کې موږ منتظر یو چې دا کارونه بدلته انشاءالله شروع شي، دا باغ به بیا ورغول شي، د خلکو د توجه مرکز به وګرځي. د ما د ټولو وطنوالو نه دا خواهش دی چې راشي، اوس مملا امن دی، د باغ نه لیدنه وکړي، دلته وخت تیر کړي.
دا باغ اوس د ننګرهار د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ملکیت دی. د یادولو ده چې په تیرو نظامونو کې د زراعت ریاست د لوري د باغ د ساتنې او پالنې لپاره سلویخ تنه باغوانان په رسمي توګه مقرر شوي ول. اوس چې په کې وو تنو باغوانانو ته تخصیص ورکړل شوی، د باغ چاپېریال د یو ځنګل بڼه غوره کړې ده. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد وسئ.